اما دارن در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې هلمان کې تازه پیل شوی جګړې پر ځاني زیان سربیره ګڼ خلک بې کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاهوا خپلو کورو څخه رابېځای شوي دي چې د بولان د سیمې قلای بوس باباجي
هدفي وژنو پر خبریالانو ژوند تنګ کړی.
خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي. غور او هرات یې په سر کې دي.
لبرنه ارزونه شي چې یو سلو درش پیته کورونا ویجار شي.
او په هند کې یوې ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅې پیل کړې. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. کتر پای را سره پاتش پی ازادۍ او اوریدونکي ولیس پروګرام هم اوریدلی شي. خو اوس خبرونه د افغانستان په سباند شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي. او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زندانی فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي، له نورستانه تر هراته او له غزنی تر بلخه په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل،
له خپلو خلکو او هیواد څخه د دفاع په لاره کې زموږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او دغه راز ګڼ خلک بې کوره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 20 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده، د اوبو د تنظیم او کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چارې بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو عامر احمدشاه احمدي ټپي او ورور یې ووژل شو. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر مازدیګر شوه.
د عدلي ریاست د قضایي دولت عامر احمدشاه احمدي زخمی شوی ده او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدلی ده. عاملین یې له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوښښ کوي تر څو یاد عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو له کبله زنداني شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسې په زندان کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دای د ایران رهبر آیت الله علی خامنایي ته د سپکاوي په تور په 18 کاله بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیایي چارو د کمشنر اولیفر وارهلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغې حوزې ته د خپلو واکسینو رسول وځنډوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو له مخې په 2000 کال کې په جرمني کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2000 کال کې د ښي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې ښي اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یوه سروې ښیي چې د جرمني د 1400 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د ښي اړخو افراطیانو لخوا حملې کیږي. په دغو حملو کې کډوال، پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، پاتې د ازادي راډیو .com. اوس هم یو خبر راخلو چې همدا څو شېبې مخکې زموږ لاس ته راغی. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه چې پر کاسټر ډوله موټر شوې، یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیې دې موټر د پنچیر ولایت روغتیایي کارکونکي لیږدول چې نن سهار شاوخوا 8 بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم، خو امنیې قمندانۍ وایي چې پولیس د دې چاودنې پر پلټنه بوخت دي. سملاسي د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د دغه برید نور جزئیات هم در سره شریک کړو. د هلمند چارواکي وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا 1000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ور نه شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې هم په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه شوې دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډه کولو ته مجبوره شوې دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا 1000 کورنۍ شاوخوا خپل کورو څخه را بېځای شوې دي چې د بولاند سیمې خلک ته د ناوې حسین د عینک شاوخوا خلک بېځای شوې دي. قلعه بست، باباجي، بشران، دا سیمو څخه خلک را بېځای شوې دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بېځایه سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي، 8 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته وویل چې لشکرګاه ښار به هیڅکله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرگاه سکوت و نکی تاس پده باندی دادا وسی دا یو غلچکی بریدو ندی یا نغم باسی یا مینو نیش دی تقه دا دوی کار دی یا موتر بم که یا انتیار کوی دا مخامخ جگره توان نلری.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې 8 تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د دوه ویشتو غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوال طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي، په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل لالهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
تاسو له پیغامونو
زده بولان اوسیدون کی لشکرګاه شهر ته راغلی یم. د جنگ له امله په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع سو، هیڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغه صفات کوچنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وه په کور کې فاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاته دي. ډیر سخت وضعیت په شهر کې هم، د کرې ځایونه دي او شی هم نشته، ټول شیان هم هلته پاته دي. جګړه ډیره شدیده وه، په هیڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو دغه کور کې مو ټول سامان هلته پاته شو. بس ما چې سرونه پناه کړي دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو سرکه وسیرو سنجلرو ډیر دي، پکاته سرپناه پیدا کړل دي. والانو نور ضرورت وړ سامان او ټول شی مل تپات دي، نو ځان سره شی نه دی راوړي، بس په جنگ په حالات کې راوتلی.
د هلمند له جګړې ورستنیږو د افغانستان د هوایي ځواکونو وضعیت ته د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک لا هم د تړون کوونکو په ملاتړ متکی دی. د پینټاګون ویان جان کربی دا څرګندونې وړ مورس کړي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه د افغانستان هوایي ځواک د تړون کوونکو ملاتړ ته اړتیا لري او متحده ایالاتو همکاري بل دغو ځواکونو سره په غیر ملموس ډول دوام وکړي. خو بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایي ځواک د جګړې بشپړ مسؤلیت اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هوایي ځواک د دغه هیواد له مهمو پوځي برخو شمیرل کیږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په اړه اندېښنې مطرح کیږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان هوایي ځواک څخه د امریکا د ملاتړ د څرنګوالي په بدلون سره اوس افغان هوایي ځواک له نوي ازمایښت سره مخ دی. د جګړې په ډګر کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ او د مخالفینو په نښه کول د دې ځواک اساسي دندو شمیرل کیږي. که څه هم د ملي دفاع وزارت د ورځنیو هوایي بریدونو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو چارواکي وایي دوی دولتي ځواکونو په ملاتړ هر ورځ تر 60 پورې ترانسپورتي الوتنې ترسره کوي. د وسلو او مهماتو رسول او د جګړې په ډګرونو کې د ټپیانو لیږد د دغو ځواکونو بله دنده ده. د افغانستان د هوایي ځواک د انتقالاتو د برخې مسؤل ذبیح الله اکبری
ظرفیت ایره داره که به تمام نظامیه خودم رسیدگی بکنه.
د افغانستان هوایي ځواکونه د دې وړتیا لري چې خپل ټولو پوځیانو ته رسیدنه وکړي. موږ په ورځ کې له 500 تر 600 پروازونه لرو.
الحمدلله روزانه مو 50-60 پرواز میداشتو.
خو ځینې پخواني پوځي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان هوایي ځواک په هغه ډول چې باید پیاوړی وای نه دی پیاوړی شوی. د افغانستان د هوایی ځواک پخوانی قمندان عتیق الله امرخیل
طوری که لازم بود که قوای هوایی برجسته
لکه څنګه چې اړینه وه چې یو هوایی ځواک ولرو هغې شان ونه شول. زه دا ځکه وایم چې که د هوایی ځواک لپاره اړین توکي په وخت سره برابر شي له هرې نقطې څخه اکمالات او تخنیکي پرسونل کولی شي په خپلو پښو ودرېږي.
په داسې حال کې چې بهرنیان د دغو ځواکونو تر څنګ د مشورې ورکولو وروستۍ ورځې تیروي، خو د هوایي عملیاتو او مسؤلیتونو سپارلو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د هوایي تخنیک او حفظ و مراقبت د برخې قمندان عبدالفتاح اسحاقزی وویل
طیارات معبده 100% متوانایی شد.
موږ د ایم آی اولس الوتکو په برخه کې بشپړ وړتیا لرو او مستقل کار کوو. د ایم ټی الوتکو په برخه کې هم موږ 80% مستقل یو. موږ اویا تر 80% پورې مستقله وړتیا لرو. په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو همکارانو په مرسته نږدې 1600 کسان په مسلکي ډول روزل شوي.
د حدود 1600 نفر مسلکي تربیه شده.
خو د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونه لا هم د تړون کوونکو په ملاتړ متکی دي. د دغه وزارت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
Obviously some contract support as we talked about is
لکه څنګه چې موږ وویل د دوی څخه ځنی په ځانګړي توګه هوایي ځواک د قراردادیانو ملاتړ باندې تکیه کوي او ځنی قراردادونه لا هم په هغه هیواد کې ترسره کیږي، مګر دا قراردادونه به متفاوت وي د هغوی په پرتله چې اوس شتون لري.
خغلی کربی وویل چې امریکایي سرتیری به نور په افغانستان کې حضور ونه لري او له افغانستان څخه به د متحده ایالاتو ملاتړ تر ډیره مالی برخه کې وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به د اوسنیو مرستو په پرتله غیر ملموسې وي، خو وسله والو طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ناوړه پایلو په تړاو خبرداری ورکړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که بهرني ځواکونه او د هغوی قراردادیان په افغانستان کې پاتې شي، دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د الوتکو د ساتنې او تخنیکي اړتیاو پوره کول د هوایي ځواک د بقا لپاره یو له خورا مهمو برخو شمېرل کېږي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي نړیواله ټولنه او متحده ایالات په دې برخه کې ژمن دي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالتونو عمومي سر مفتش سیګار د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو راپور کې ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک نشي کولی چې د متحده ایالاتو له دوامدار ملاتړ پرته له 100 میاشتو څخه د ډېرې مودې لپاره په جګړه کې دوامدار اغېز ولري. بلخوا د اپریل په 22 په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کین فرانک مکنزی د امریکا سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډه کې د افغان ځواکونو په وړتیا شک څرګند کړی و. د افغانستان هوایي ځواک په 2001 کال کې د امریکا او ناټو په مرسته بیا جوړ شو چې دا مهال د افغانستان د پیچلې جګړې درون پیټی د دغو ځواکونو په اوږو پروت دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وستم راځو د خبریالانو د امنیت اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي چې ډیری خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې دا ورته په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې له څه باندې 3500 خبریالانو سره د خبرو پر اساس یې چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګه په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه کومه نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیری کارکونکي په ځانګړې توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه یې اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړې چې هدفي وزنې په خزینه خبریالانو بریدونه، ډله ییز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبریالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبریالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبریالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیا زیاوایی تر دې دمه د خبریالانو د وزنې د عاملینو د نیولو لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټولې قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. د خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبریالان او درسنیو کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبریالان او درسنیو کارکونکو په دې وروستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړې خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس راځو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یوه لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستانه تر سپتمبر پورې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره و، خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپله افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وایي د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجه ونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی، ټاکل شوی وه چې ټول امریکایي ځواکونه د می له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولي وي، او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي، او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشرۍ دوره وختي پای ته ورسوي. د لمل ورځپاڼه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړ ودرېدل، او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د مې تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبه په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لښکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څېر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت د خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پرېکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
زموږ خط له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او دغه راس په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونه لري. دویمه نیمایي کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه مو پکې راټول کړي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او سیلابونه راوتلي دي چې غور او هرات ولایتونه تر ټولو زیات ځپل شوي دي. په هرات کې د 30 کسانو او په غور کې د 30 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 30 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او ورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
له بده مرغه په هرات کې په تیرو 24 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمېر 24 کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په راروانو 24 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول ځانګړو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنی ارزونه شي چې 103 پیته کورونه ویجاړ شوي، 910 کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې 6 ماشومان دي، 6500 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
در پیش و پوران دی مبارزی وزارت پر طول افغانستان کی زوابی اقدامات تا چمتو دی. هرات کی مسروی پیل کرده ده شهیدان و لکورونی سره ده مرست لڑی هم ده سیشن بی پورات پیل سوا. هغه کسان چی کورونی وران سوی خوندی زایونو تلیش دول سوی دی.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستي برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 24 ساعتونو پورې به د افغانستان په 30 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
غاشبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو، اته نیمه بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونو ته د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاسټر ډوله موټر کې شوې ده، یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیې دې موټر د پنشیر ولایت روغتیایي کارکونکو لیږدول چې نن سهار شاوخوا اووه بجې پرې د کلکان پله په سیمه کې چاودنه شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول بریدونو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې له هلمند، روزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنیو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګ روان کانال د سربند د څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې د دې کانال له بشپړېدو سره به 20,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي تیر ماښام ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک کې شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ دی او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. او د اروپایي ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شو. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو سیمایزه موضوع را اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمه څپې سخت ځپلې او حکومت له ډیرو ستونزو سره مخ دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته وردانګلی. تفصیل په دې راپور کې.
سوادها پرساد چې خوندي زده کوونکې دا او آزموینې تیرې شوې رښتینې کارت مخه کړې. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفادې هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 24 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسي وایي دا کار سړی ډېر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکولی شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بېلګې په توګه پر کورونا اخته د یوه ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو دوه ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالي شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ور په ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو دوه درېمه برخه تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 20 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي، د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمېر اوس له 2,20,000 اوښتی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم راځو د کابل ښاریانو د برېښنا یوې ستونزې ته. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د ښاریانو لپاره لپسې شکایتونو وروسته د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت مسؤلین پرونی غونډې ته ورغوښتي وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتني ډول د برېښنایي بیلونو لګښت لوړ شوی او کابل ښاریان ترې سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتني شوي، خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډېر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سې شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزي وویل چې د کابل ښار د اوسېدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بېرته دوه میاشتنی شي.
Шотал дошу, а когда то сиди парку работать, и бегто много видели не стоя, а мухта урея, че приваме еще в клубе, где дошу, что двумки, дреюки, а мухта урея. После парки раю борики таковуты, а че ага дюглас в хайле, а в хахле бей. А рада бы того дюглам, бей.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا تادیې له میاشتني پروسې په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډېر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډېروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواتو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتني لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواتو څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جان آقا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
بل پارک دولت ادوند میاشتي و، خو مصرف ډېر لږ و، په دغسې میاشتني کې دا مصرف دو چنده سو داری باید برېښنا شرکت داری منگ داری شکایت واقعی داری من.
پا همدی حال که دا برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وی دا برېښنا دا میاشتنی لګښت د ورکړې لړۍ لنډ مهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو دا برېښنا بیلونه بیرته دو میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه څه وکړو، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتنۍ ته موږ اماده یو متیو شي ورته وایم. موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسي، موږ یو دم په ګډه غوسه کې ونه کړو. دا یو ټیسټ دی نوې خبره ده، په نوې خبر کې پاول اوس کې هغه مشتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې خلکو له پخواني بهیر شکایت درلود او ویلي چې بیلونه دي دوه میاشتنی شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې دې چې اونیس پروګرام ازادي اوریدونکو ته وار ورکو، یو بل موضوع هم راخلو. د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د یوې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره اوس یو ځل 25 ساعته په سختو او کندو کپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا 20,000 افغانۍ هم لګوي، او په خبره دا کار په یو ځل تک هم نه خلاصیږي، بلکې اړ دي چې دوه یا درې ځلې دغه مصرف وکړي او دغو لرو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. دا چې د دغو خلکو ستونزې څه دي په دې اړه زموږ د خبریال راپور واورئ. ورپسې هم ازادي یو اوریدونکو پروګرام چې ستاسو خپل پروګرام دی له یاده مباسي.
د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو شکایت کوي، وایي ولسوالۍ له مرکز پارون څخه لري پرتې دي او دوی نشي کولای چې د برېښنایي تذکرو ترلاسه کولو لپاره هلته ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکرو د ویش مرکز پرانیزي. ذبیح الله خلیل د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر راته وویل.
دا د اوسېدونکو د نظامي شهیدانو او دغه کونډه یتیمانو غریبانو او پارون ولایت پورې 15 ګنټه منظر د الکترونیکي تذکرې لپاره د دې چې دا مقایسه وکړي چې دا 15 ګنټه د دیوانه بابا د پارون زموږ ولایت ته دي. دا څنګه چې در پدری او د توانی او بدل کې لري دا خلک چې یو هغه چې راځي د افغاني د بلاک کې نه ځي.
د برګي مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني بای د دوی په سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشتوالی دوی اړکړي چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکره واخلي، سرباز باید تذکره واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخنو د هغوی وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي. هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې ژوند وکړي. مقصد ډیر مشکلات سره مخامخ دی زمون خلک.
غلام الله نورستانی وایي که یو څوک د یوې تذکیري اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي، نو باید په ډیرو سختو او کنډو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوو ولسوالیو تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنایي تذکیري اخیستل هم د یوې او دوو ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګیږي، نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي، او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکیرو مرکزونه پرانستل شي، څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سړکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مقام د هدایت سره سم پلان نیولی دی چې یو مرکز په نوي کال کې کامدېش ولسوالۍ ته وغځوو او بل مرکز همدارنګه لوګیام ولسوالۍ ته وغځوو. له بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بسونه اعلان کړي دي. تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو، نو انشاءالله هیله ده چې موږ به په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه پرانیزو.
غلام علي ثبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه یې اخلاص کړي او کابل ته یې استولې دي، چې له دې جملې یې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکیرې هم ورکړې دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د سړکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هیله ستاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ تجربه د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستی دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو ستاسو پرستونزو خبرې کړې دي. هغه ستاسو پرستونزو ته جوابونه ویلې په ګډه به سره واورو. خو اوس مخکې تر دې چې ستاسو د پرستونزو جوابونه واورو، ورزو یو لنډ وقفې ته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی، ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړی چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو، بیا به ستاسو جوابونه هم راوخلو. اول اوریدونکو پر راوخلو.
لکه د هر رته میون له صادین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمې پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرست کړی دی. په تیر وخت کې چې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیاته ده. له اوس په وخت کې څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي، نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
بل احمد صاحب، تاسو به دا پوښتنه اوریدلې، یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو واورو، بیا به دواړو ته تاسو یو ځای جواب ورکړئ.
عمر کوچه د کندهار خبره کوم نو هلو ارزو لرو دا سخت وچکالی لکه سش کال چې دی موږ خو دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي نو موږ هلو ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سش کال وچکالي کې نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.